چې لزیګون نیولې بیا تر 50 کلونو په عمر ماشومانو کې زیاته تر سترګو کیږي. خدا په هر عمر په هر سن کې مستراتلی سي. په دې وخت کې یعنی د حمله په وخت کې د ماشوم سترګې چاته پد کیږي، لاسونه په خیشه خيږي. دغه یو عمومي ډول ده. د حمله نور ډولونه همسته چې مثلا د ماشوم سترګې رپیږي، مثلا شونډه رپیږي، یو ته منګ وایو چې موزي یعنی په یو ځای کې، یا عمومي په ټول بدن کې. نو دا یو داسې حالت ده چې په دې کې کېدای سي ماشوم بې هوش شي، خپل حواس له لاسه ورکړي او شخ پاتې سي. نو دا په ډېرو کورنیو کې لیدل کېږي. دا یوازې د طبي په حالت کې نه، بلکې په نورو ناروغیو کې مسترد دی.
اکثرا په کلیو بانډو کې کله چې ماشوم دغسې یو ډول حالت ولري، بیا هغه کورنۍ وایي چې په ده باندې اثر ناست ده او دا پیریان لري او دا باید ملا ته بوزو، تاویز واخلو. په دغه هکله تاسې لیسي نګانه څه وایي؟
دا ناروغي په طبابت کې روخانه دلایل یا اسباب یا لاملونه لري. په عمومي ډول سره موږ دغه لاملونه په درې برخو ویشو. یو دا ده چې په دماغ کې یا په مغز کې دغه د وینې جریان ګډوډي. کله چې د وینې جریان په دماغ کې ګډوډ سو، په دې حالت کې حمله منځرتلی سي. بل دا ده چې په وینه کې د ځینو معدني موادو زیاتوالی یا کموالی هم په دماغ باندې ناوړه اغیزه کوي او په پایله کې حمله منځرتلی. مثلا په نس ناسته کې کله چې د بدن اوبه کمیږي، له دې کموالی سره د ځینو معدني موادو کمښت هم منځرتلی، لکه سودیم، پوتاشیم، ګلوکوز او داسې نور. دا چې کله کمیږي هم په دماغ باندې ناوړه اغیزه کوي او په انسان یا په ماشوم باندې کېدای سي حمله راسي. کله کله په وینه کې د معدني موادو زیاتوالی، دا خپل مثلا د شکرې په ناروغۍ کې یا په نور ناروغیو کې، دغه زیاتوالی هم په دماغ باندې ناوړه اغیزه کوي او کېدای سي د حمله سبب سي. درېم لامل خپل په مغز یا په دماغ کې د التهاب مستر اتاګ ده، مثلا په مننجایټس کې، مثلا په انسفالایټس کې. یعنی دا هغه ناروغي دي چې خپل نه خپل دغه د دماغ غوخه یا دغه نس خپل التهابي کیږي او دا د حمله سبب کیږي.
که څه هم تاسو چې نو څه دغه حمله په خطرونو باندې خبرې وکړي، کو بیا هم دسي وزیر تو وایي چې دغه ډول حمله چې په ماشوم راځي او له سره د کورنۍ له خوا بې پروايي کیږي، په وخت باندې سي مرکز ته نه رسیږي، دا څومره خطرناک کیدلی سي؟
ډیره خطر دغه د تاسو مخکنی پښتنه یو برخه رانه پات سو. هغه دا و چې تاسو ویلې چې دغه ماشوم چې حمله پر راځي د حمله طبي یا تعویز ورته اخلي. ما ویلې چې دغه حمله په طبابت کې واضح لاملونه لري. نو کله چې لامل معلوم ده، نو دا درملنه هم لري. نو په همدې خطر کله چې ماشوم باندې حمله راځي، کورنۍ باید کوشش وکړي چې دا یو روغتیایي کارکونکي یا ډاکټر ته ورسوي. ځکه کچیرته حمله وایو که حمله تر دوو دقیقو پورې هغه خپله له منځه لاړه سي، نو دا دومره خطرناک نه ده. که حمله له دوو دقیقو نه زیاته سي، تر لس دقیقو پورې دوام وکړي، دا درملنه غواړي. او که چیرته حمله لس دقیقو نه زیاتیږي، دا په راتلونکي کې کېدای شي په مرګي یا داسې یو ناروغي ده چې هغه نو بیا په ټول عمر کې کېدای سي انسان سره ملګری وي. نو که چیرته درملنه ونه شي، په وخت او زمان سره ډاکټر ته ماشوم یې نوړل سي، بلاخره د مرګیو سبب کیږي، چې دا بیا یو معلولونکې ناروغي ده او په ټول عمر کې کېدای سي انسان سره ملګری وي.
کله چې ماشوم باندې دغه ډول عملی راځي، په خپله د عملی په وخت کې کورنۍ ته څه کول پکار دي، څه ډول مرسته تل سره وکړي؟
د کورنۍ غړي باید ورخطا نه سي. دوی باید ماشوم آرام پریږدي، ماشوم ته ټکانونه ورنه کړي، ونه خوري ماشوم، په هغه باندې اوبه پرخنه کړي. ځکه چې په دې حالت کې باید ماشوم آرام ولري او د ماشوم سر باید یو وړخته داسې مایل کی، یعنی ستون استخ سملول د ماشوم دا خطر لري. بل دا که د ماشوم په خوله کې ژاولې یا مثلا خوراکي مواد وي یا کومبل شي وي، هغه باید ایسته کی، ځکه چې دا کېدای سي د تنفسي لارو د بندېدو سبب سي. نو په همدې خطر حتی که چیرته د ماشوم په خوله کې کوم اجنبي یا کوم شی وجود مونه لري، ولې د غلاړې د خپل مایات تاکید سي چې د تنفسي لارو د بندښت سبب سي. کچیر ته ماشوم ستونې استخبروتي، نو په دې خاطر باید ماشوم په یو اړخ واچي، سر یو طرف ته کوکي.
په داسې حالاتو کې معمولا ماشوم ډېر شدید تبه لري، د تبه د درجه د ټولو لپاره څه باید وسي او دا تبه به څومره خطرناک ده؟
کله چې تبه لوړیږي، د لوړه تبه مثلا د سانتي ګریډ په درجو 8.15 یا 9.6 سلويخ درجه تبه، تا یعنی هغه وخت چې ماشوم پلاس باندې ډیر ګرم احساسيږي، ډیر توري، په دې حالت کې په ډیره ماشومونه کې حمله منځ راځي. نو په دې خاطر چې حمله منځ ترانه شي، نو د ماشوم تبه باید ټیټه کړئ. ټیټول د تبه کېدای شي د مایاتو په ورکولو سره. باید په لاندو ټکر باندې مساج کی. ماشوم ته باید د ډاکټر له توصیه سره سم تبه ضد درمل ورکړئ سي، ترڅو تبه راکم سي او په پایله کې حمله منځ ترانه سي. او یو خبره بلم باید له یاد ونه باسو، په ځینو ماشومانو کې د کانګو ضد درمل، ځینې درمل دا د حمله سبب کی. نو په همدې خاطر باید په خپل سر درمل په ځانګړې توګه د کانګو ضد درمل باید ماشوم ته ورنه کړی شي.
آیا تاسې د دې کومې پیښې شاید هم یاست چې همدغه ډول عملې چې موږ تاسې خبرې ورباندې وکړې ماشوم یې تر مرګ رسولی؟
ډېرې زیاتې داسې پیښې ما په خپلو سترګو لیدلي او دغه هره ورځ موږ په روغتونونو کې دا پیښې وینو. زموږ په روغتونونو کې که چېرته په یوه څانګه کې درې ماشومان مري نو کېدای شي سړی ووایي چې یو ماشوم خو همدغه د حملې په بهیر کې له منځه ځي، ځکه په مینینجایټس کې حمله، په انسیفلایټس کې دغه ناروغي د دغه د دماغ په دې کې حمله، یا په تبه کې حمله ډېری وختونه د اسپیریشن یا د تنفسي لارو د بندېدو سبب کیږي، د اختناق منځته راوړي او ماشوم ضایع کیږي. داسې پیښې ډېرې زیاتې دي.
کله چې تاسو پوښتنه کړې بیا د مرګ لامل څه و، همدا حمله وه که د کورنۍ بې پروایي چې بیا په خپل سر درملنه کړې یا په وخت ډاکټر ته نه رسولی، ډېر لامل یې څه کېدلی شي؟
ډېر لاملونه تاخیر یا ځنډ د ماشوم په رسولو کې روغتون ته یا ډاکټر ته، ځکه د حملې ضد درمل موږ داسې دوا لرو چې د ورید له لارې او حتی د مقعد له لارې ماشوم ته په بیړې سره ورکول کیږي، ځکه د حملې په وخت درملنه د ماشوم ژوند او مړینې سرنوشت ټاکي.
نو په داسې حالت کې تاسو کورنۍ ته څه لارښوونه لرئ کله چې خدای مکړه ماشوم همدغسې به حملې سره مخ کیږي څه وکړي؟
هر کورنۍ باید په دې وپوهیږي چې زما ډیر نږدې روغتیایي مرکز چیرته واقع ده، یا ډیر نږدې روغتیایي کارکوونکی زما په گاوند کې کوم ځای کې، ځکه که بدی باندې وپوهیږي د هر ناروغي په ترڅ کې په ځانګړي توګه د حملې په وخت کې کېدای شي ماشوم یا ناروغ همغلته ورسوي او په وخت او زمانه درمل نه وسي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب، خیر
اوسئ. تاسو هم ډیر مننه، بریالي اوسئ.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر متولي یونسی خبري واوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله
عزتمند اوریدونکو سلام. آیا تاسو په خپل کورنۍ کې بیکاره لرئ؟
بله، د سند نخ نخ زکه لرو چې کورن زمنګ ورور وراره اوخه ماماز وی کاکاز هغه په الحال دولس در لسکسان لسان سره ته په کور کې ناشتي چې دغه سر نوښت او دغه بیکاری ګورو مند دا به ست تشویش تر.
بیکاری کورنۍ او ټولنې ته کومې ستونزې پیښوي؟
ټولنې ته خامخا مشکلات جوړیږي. سړی چې بیکاره سو خامخا یو غلا، یو اختطاف، یا قتل باندې لاس پورې کوي، یا هیڅ نسي، هغه نشه یي توکو یا مخدره موادو باندې مخه کوي، او کور کلی کې چې دی بیکاره ګرځي په هغه کوڅو کې زیاتره خلک تانه ورکوي چې مثلا تا تعلیم وکړه، تا تحصیل وکړه.
د درېمې درجې هیوادونو اکثره کورنۍ له بیکارۍ ځورېږي. دا بیکاري د دوی کورنۍ او چاپیریال څومره زیانمنوي او حل لارې چارې څه دي؟ په نننۍ خبرونه کې مو همدا موضوع چیړلې. زه مریم توخیم او تاسو ته د کور کلی خبرونه وړاندې کوم. هیله ده تر پایه را سره مل هوسئ. بیکاری په ټولنه کې د بدمرغۍ او بې برخې توب سبب ګرځي، ځکه چې که خلک د ژوندانه د پرمخ بیولو او د هغه د اړتیا وړ شیانو د موندلو لپاره کار ونه کړي، هرومرو له ستونزو سره مخ کیږي. ځکه خو اکثره وایي چې له بیکاره خدای بیزاره، یا بیکاری د وو ناروغیو مور ده. د افغاني ټولنې په اکثره کورونو کې بیکارش خاص شته چې په کورنۍ کې منفي اغیزې خیندلی. د لغمان اوسیدونکی مولوی ردوان الله وایي چې په کورنۍ کې بیکاره اشخاص زیات دي.
بله، د سر نخ نخ زکه لرو چې موږ د دینا دوه درې کاله وړاندې سالور کړه وړاندې موږ فارغین ورکړي دي. د کور زمنګ ورور وراره اوخه ماماز وی کاکاز هغه په الحال دولس در لسکسان لسان سره ته په کور کې ناشتي چې دغه سرنوشت او دغه بیکاری ګورم مند هغه ته داسې یو نالوست سړی په سیر باندې په چوک کې ولاړ دا هغه کار کوي، هغه سیمټ پورته کوي، هغه شکه پورته کوي. د هغه حل چې دا روان ماسلین چې په درس په جریان کې دي، دی ګوري دی په زده کړه باندې ډیر بد تاثیر کړی، زمنګ په حال پروانه بد تاثیر کړی، د کورنۍ پروانه بد تاثیر کړی، دسی بد تاثیر کړی حتی منګه هي جانې کړی چې اوس منګه سره څوک کدا فارغيږي هم د پندغه سرنويش پختې نو منګه د ډیر استم سره مخ هو هر شپه چې دی کله د کار نه ستړي راځي دی لاس په تڼا کې غریوانش کې دلې په خیرن په بد حال هغه محصل چې هغه په دې توقع باندې زبر دولت یو مهم غړی سم دې لپاره مې تعلیم کړی دی ولس لپاره یو مهم